افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي ازادي رادیو ته ستړي مشوي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان بس روانونه قطر او پاکستان ته خپل سفر کې د افغانستان په اړه بیا لابلو چارواکو سره خبرې کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د موقت مرستیال وزیر بعد اپریل 28 ته د رشمې د قطر او پاکستان په سفر وی خبر پانه کې جاته شوی. نن بس بعد قطر په پلازمینه دوحه کې د هیواد لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په خبر پانه کې د راغلي معلوماتو پر بنسټ جان بس با اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لوړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارو اکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې د افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی په خپل اکسپانډ لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټرایس اوستوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارزافي رافیل ایودی چې سره پرونی کتنه کې د افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونه هغه لویه ستونزه ده چې افغانستان د 2020 کال په اگست کې د دې ډلې له واکمنۍ وروسته ورسره مخامخ دی. یو افغان ډاکټر بسم الله شیوا ملته د جرمني یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوابر نومیږي ورکړل شوې ده. خغلی شیوا مل چې جراح دی په خپل فیسبوک پاڼه د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه یې د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. په ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیوا ملته دا ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو پر راپورونو کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ دا جایزه په جرمني کې یو له معتبرو ویاړونو شمیرل کیږي چې ډاکټر بسم الله شیوا ملته د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د آزادۍ جبهه وایي تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې پوستې عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبانو وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه یوه خبر پاڼه یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیاتو د کابل د یوې لسمې ناحیې اړوند د خیرخانې قلعې نجر سیمه کې کړي دي. د جبهې په دې عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړې ادعا هم کړې. اتر سره طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د هوایی مدافع پایتریوت ډله توغندي ورکوي. لوی داستین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس ډلې سره د کتنې پر مهال کړي. ښاغلی استین زیاته کړه چې دا توغندي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوی دی. استین دا اعلان وروسته هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکي د اوکراین د تماس د دفاع د تماس ډلې له غړو هیوادونو وغوښتل شي د روسیې د نورو توغندوی بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایی مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې لزمکه څخه هوا ته د پرمختللي توغندوی سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمېنې مسکو ته نږدې د تیرې مارچ میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیول دی. آر بي کی خبري اژانس پرون د قانون د تنفیز د ځواکونو له قوله خبر ورکوي چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حملې په تړاو چې یو سل څلور سلوي کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول تر دې دمه یو لسنه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرغزستان کې زیږیدلی دی نیولې دي. مسکو ته نږدې د کنسرټونو په یو تالار کې د مارچ د 28 د بریښ پړه داعش ډلې مارلې وه. درنو اړیدونکو د دې سات د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. په پام کې چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د څلورم ځل لپاره په افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د نړۍ هیوادونه به په دې غونډه کې د دې استازولۍ د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړ شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې څرګندونې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې وایي
تاکل شوی چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لرامنځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځله مخکې هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت څیړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې، او لومړی هغه په 2009 کال کې وه. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په څلورمه ارزونه کې به چې د دوشنبې په ورځ په پام کې ده، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقونو وضعیت مطالعه کوي، او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي، او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې درېو سندونو کې لومړی په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقونو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي، او دریم سند د بشري حقونو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر یو ځای کوي. دا غونډې به د را روانې مې میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خو دی وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولی شي. پر روانه اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
نن شنبه د غوی اسور میاشتې تمنه ته ده چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه منځل کیږي. البته وړاندې او ترخواي په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا په دې ورځ پراته سره له هغه نیټې تننه 2.5 کال ووتل. په 1900 یا کال مریض کال کې مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دې هواد کې د واکمنۍ چلبته ویل کې د شوروي اتحاد په ملاتړ واکمنۍ وا 14 کلن دوره پای ته ورسېواله، او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګول سره خپل بریا اعلان کړه. د چارو شنون کې او عام افغانان د غوي میاشتې داتمې نیټې په اړه بیلابیل نظرونه لري. که څه هم پخوانی جهادي څېرې او د دوی ملاتړي د غوي اتمه پر باطل د حق بری بولي، خو ډېر شمېر افغانان او نور بیا دا ورځ د افغانستان لپاره علاقه د غوي دومې په څېر د بدبختیو یو بل پړاو یادوي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
د 1900 کال د غوی میاشتې اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالو ورځې څخه 2.5 کال تیریږي. په 1900 کال کې مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې 14 کلنه تاریخي دوره، چې د 1950 کال د سول له خونړۍ کودتا سره پیل شوې وه، د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د واکمنۍ په نسکورولو پای ته ورسوله. د مجاهدینو تنظیمونو کابل ته ننوتو او له بریا وروسته سبغت الله مجددی د دوو میاشتو لپاره د موقت ادارې د مشر په توګه وټاکه او بیا برهان الدین ربانی واک ته ورسید. خود ښاغلی ربانی د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو له داخلي مخالفتونو سره مخ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د جهادي تنظیمونو ترمنځ جګړه د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعه تاسیساتو د ویجاړولو سربیره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه او د جګړو دوام په میلیونونو افغانان بې ځایه کړل. خو کارپوهان د غویي د اتمې د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو په احمد سعید داود د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اتم دسور هم د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو. دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې په اوم دسور کې نه و په اتم دسور کې هم نه و، او د دې په نتیجه کې تنظیمي جنگونه په افغانستان کې شروع شول. په تیره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د آی سی آر سی د ایسای د مخې په تنظیمي جنگونو کې په کابل کې شپږ پنځوس زره بېګنا مظلوم کابلیان په شهادت ورسېده.
بل سیاسي کارپوه فضل هادي وزین د غویي اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼي، خو زیاتوي چې مجاهدین د خپل منځي اختلافاتو له امله ونه شو کولی وضعیت کنټرول کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان د ملت د جهاد په نتیجه کې د شوروي اتحاد افغانستان نه په وتلو مجبور شو. د ثور په اتمه نیټه کې د کمونیستي کودتایی نظام د مجاهدینو په لاس نسکور شو. کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده، امید دا و چې د دوی په قدرت رسېدو سره افغانستان به آرامي ثبات خواته ځي، خو متاسفانه هغه ونه شو. د مختلفو لاملونو په نتیجه کې دلته خپل منځي جنګونه رامنځته شو.
ښاغلی وزین وایي پکار ده چې د افغانستان خلک د غویي له اوومې او اتمې عبرت واخلي او تېرې ترخې تجربې تکرار نه کړي. بل سیاسي کارپوه شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د غویي اوومه او اتمه دواړه د افغانستان د بدبختۍ ورځې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل.
پایقت کې دواړه ورځې په افغانستان کې د بربادۍ او د جنګونو پیلامه وه چې تر اوسه پورې دغه لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د ثور د اتمې نیټې را وروسته له تنظیمي جګړو خلک هم ښې خاطرې نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکي اسماعیل د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ثور اتمه د افغانانو او د افغانستان لپاره یو تور تاریخ و. افغانان د هغه ورځې نه بعد ښه ورځ نه دی لیدلې. دغه ورځ سبب شو چې تر اوسه افغانان په دغه ظلم او په دغه تور تاریخ له درده دردیږي او ځورېږي کړیږي.
د کابل ښاري او بل اوسیدونکی فرید الله چې یوه خور او زوی د کورنیو جګړو پر مهال وژل شوي ازادي راډیو ته وویل.
زموږ وطن وران شو، برباد شو، سوداګر مو لمانځه ولاړل، ملت مو تباه شو، شهیدان مو ورکړل، خلک پاکستان، ایران او تاجکستان هیوادونو ته بې ځایه شول.
د یادونې ده دا تاریخي ورځ په داسې حال کې را رسېږي چې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې او د جمهوري نظام له شل کلنې دورې وروسته بیا د طالبانو په واک کې دی. طالبان که څه هم لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
او نور خبرونه ته لته ګوراندې ورسې راپور دا چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د راجستر شوی او افغان کډوالو د استوګنې موده د دوه نور میاشتو لپاره وغځوله. په پاکستان کې د دې ډلې افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3 لک ته رسیږي. دوی هغه کسان دي چې د پی او آر یا پروف آف رجسټرډ کارډ په نامه باندې د ثبت هغه لري، کارتونه لري. په ورته وخت کې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له دې هېواده د غیر قانوني افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د دوی نیټې په پای سره به د پی او آر کارت لرونکي کسان هم لکه د نورو افغانانو په څیر له پاکستانه وویستل شي.
پاکستاني چارواکو په دې هېواد کې د رجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د نورو دوو میاشتو په مخه وغځوله. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د راپور له مخې دا پریکړه پرون د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرال کابینې په غونډه کې وشوه. د دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د پی او آر اسنادو د لرونکو افغان کډوالو کارتونه د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې تمدید شوي، خو په بیان کې دا هم راغلی دی چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په ورسي پړاو کې له پاکستانه ایستل کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت، د بانکي حسابونو د لرلو او نورو اسانتیاوو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغان کډوال اوسیږي. د فدرال کابینې د بیان له مخې د پی او آر کارتونو د لرونکو افغان کډوالو ایستل به د هغو کډوالو د ایستلو د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو وګړو د ایستلو لومړی پړاو همدا اوس روان دی. په پاکستان کې یو شمیر ډیره افغان کډوالو ته پر پی او آر کارتونو سربیره د ای سی سی یا د افغانانو د پیژندپاڼې په نوم کارتونه هم ورکړل شوي وو. دا کارتونه په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي وو. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي، خو تر اوسه چې پر دې مهلت 12 ورځې اوښتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابینې په پرونی بیان کې هم د دې کارتونو د لرونکو افغان کډوالو یادونه نه ده شوې. د 2023 کال د اکتوبر په 3 د پاکستان سرپرست حکومت افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی له 1 میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي که نه په زور به وایستل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR پرون پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه تر پرونۍ ورځې پورې ټول 15,200 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو چې را سره یاست. او ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونې سلیر وسات زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکه کوم زموږ درس دی. موږ په ټولنیزو رسنیو هم وساري زموږ ایکس پاڼه، فیسبوک پاڼه، انسټاګرام، یوټیوب چینل، ساسي پدرانه چوپړ کې د ازادي راډیو واتس اپ چینلونه او ساتس کول شي. په واتس اپ باندې هم در سره فالو کوي. په پښتو د ریشبه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه له وروستیو تحولاتو بدلونونو ځان خبر کوي. یادونه مې کړې و چې دوی منی مئی کې البته ډیره خدا خبرونه وبخې د ازادي رادیو دوه نورې اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. دا پروګرامونه چې لومړی نیمه نړۍ او بیا درسي سال دی په یو بل پسې خبرېږي. تاسو یو اوري خو وخت ولرئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي ده خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېدی چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه اوسه خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کوو ملتي هم وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی، میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې چې نارینه وه نه لري، نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره دي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناسي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نسي اخیستلی، ځان ته تداوي نسي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاسته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوري ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه نس ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښې نسي ته چېرته هم نسي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تګ ته هم انسان زړه نه شي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې جاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تعدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تېرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېر مهم او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې استاد ته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن د نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهشته، معلومداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه یې د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله تلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې نجونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او اوبه څښل دومره اړین دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وایي چې کار کول د ښځو ونجونو لپاره څومره اړین و؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، همدومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري، کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ده، روانه ده چه مثلا کار نده نارینه و مربوط گرند که مثلا خزا خواست مرد کور ده سری ورطه روری خو نده سی نده مثلا پا کور که ارور کار که خوری ورطه رو که اخبر ضرورت رفت کوی اخبر که مثلا خوان کار که میرمانی ورطه رو که دوان اخبر یعنی اخبر ده کورنی استونز مشکلاتی کم وی هر سو خون مشکل پخبر رفت کولایشی دانیچ یو بلتا رو یو بلتا محتاج وی
لجان را توایی چه تاسو پا کم کار بندی اختوی اووز چکوی؟
زخبلا لسانسی اما مخی میدان درلو دا وزیفه می درلو دا درس می ورکاو پا یوخه متبر زای کنی درس ورکاو خو لبای مر را بس شرایط دست شول چه سنفونا مثلا در چولگی مکتبونا تشپاگم سنفا پوری شول یا خود مکتبو مثلا اوکم سنفونا کم شول هم دست استادان اشترا کم شول هم دست بس افیسونا کم شول نخالت بس پا کرو شول نیم پا کردی و کم چشتاری اغم پا دست پا یو نشت ماشو باندی کار کهی چه که مجبور دی او زینی خلق بیاد مجموعی دست پادن که بس بس موگه پا کر شول کم ماشو و کم چه که لگو که دیرو شلستم لارو و ساغم نشت
در توایی چی پا زون که دی چومره تغییر را غای وسخ پا لگختونه چه رقم پوره که؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموک خدا خو یعنی طبعا خطره یو مشکل دی. خب مثلا پا یو کورانه که تو نفر خوری یو گتی دا خو یعنی ایت خواهت نشی که دا ای کنه مثلا هر اقل یو انسان چه اخبر ضرورت هم رفت نشی دا و بهتر روی دا چه وست نو ار کورانه که وست دا کسی دی دانش تنه ما بس زیادتر کورانه هم دا جوال باندی مخی روانی دی.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بلکل دا خو خپله مثلا پیو کور که چه تا مثلا ضرورت ولره آغا ضرورت اشد ضرورت ده، یعنی دست نیده چه اوتو گواسی کارونو خواستیم یه پی خو اشد ضرورت وی خوشی آغا منا پورکیگی تا من مشکلات پیدا کیگی ده رور ده خورسه ده خور ده مورسه ده خواند و میرمن ترمنز ده، یعنی ده طول کورونه بانده ده تاثیر که دست نش پیو نفر بانده که تا من چه بس مثلا یو کور یو تو پا کور که آغا خپل روانی وضعیت خنوی آغا ده بلچه سام سام وضعیت نشکره آغا یا مثلا مشکل پر طور کورنه باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوا او د ورزشي کلبونو سوال او دا نور مسئل ده. هر بندیز
بیا چې سینګاشتونو نشول هغه بعضې ښځو چې یعنی هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پرې وتړل ځونه د دې ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوی طالبان راغلي و ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جال جال دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخوانی خلق ندی هغه مخکینی خلق ندی دوی مثلا اوس نکیگی یو مطل دوی زاره کلی تا نوی عادتونه یا نوی رواجونه نوره کیگی یا سال نسه خوی وسم پا دو اصر کشی دوی کن بندیزونه لگوی یا اغا یعنی دوی کوله نشی اصلا نشی کوله وسی گارتونونه دوی بند کرن دوی پا کرو که مخا نشی نیوالای در دوش به مخ که ودونه و موگه و تبرغلی و اما اغسی حالات اما اغسی خلق سینگاشتونه تاتی دوی مخا نشی نیوالای خواستی در جولن دی جامعه مثلا در نظم شکون دی در خرابوی اغای زن تا در خلق و کینه و نفرات جیروی نور مثلا دوی ما مخا نشی نیوالای زن چر نشوانه کاراوم دوی مخا نشی نیوالای زوست در سینگاشتون تلاره نشم زن پا اغا طریقه نزم پا بلا طریقه زن خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، سربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي؟ څه مشکل دی؟
دغه ټکی ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لمسی داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده، تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نو خو کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی، سړی وایي چې دا دغه کار شوی دی، یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي، نو هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهیم دی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږیږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه به خرابه کړي وي. خو نارینه ته ورشئ، هغه په او باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسئله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې په تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، زه کله کلم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار را باندې خاندي، که په تلیفون کښې راغې اوس به څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کښې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا دې څه کېږي، ځکه همداسې شویم دي. خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ.
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود شول، ورک شول. که نه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته.
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ دا حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کښې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هر ورځ ته دا حلقه تنګوئ، دا تمه لرې چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کښې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله سواداره واسواده غوښته، د ښار والې غوښته. ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړوی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کښې دوه ښځې لري، په ښار کښې بله کړې ده، په اطراف کښې درې ښځې لري، په ښار کښې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکتره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کښې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خو هسې نه سي تلی، درس خو هسې نهسته، کار خو هسې نهسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کښې یوه سرګرمي ولري، یو پنځه دقیقه تلویزیون ته وګوري. دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې ښه په خوپي، هېڅ غږ نه وي، هېڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده؟
دغه به زه بېخي په دا خپل کور کښې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کښې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کښې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، برق نشته، تلویزیون نشته، با تلویزیون که کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان په مصروف کی، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغه مخه په باندې کې نو تابه هغه په کورو کې کی، یا به جنگ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، یا همداسې به کوي، ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوی ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي فشار لاندې ده، هم په ذهني فشار لاندې ده، بس نو چې اقتصاد هم پسې ورخراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به یې نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو عادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدا ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوې وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا پنځه ښځې دي. حتی دوی خپله وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای پاول امر کړی شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپېتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خپرېږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خیژي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی، او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم چې دی، غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډېره بډایه برخه جوړوي، دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تېره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه سته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمېر خلک په تېره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمېري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایترو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې په مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا وورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري، نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخه کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي، چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخه کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي، چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که ووایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شوني چې په یوه سیمه کې پراته وو، ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شوني دي، لکه په ژوندیو کې لکه د درختې پاتې شوني چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو، انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري، غوښه لري، د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت بیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فریړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه شي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دوهمه درجه کې پټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي، چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنگونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د 12 ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیه بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قربانۍ ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1944 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکلي ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجده او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړو. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1400 میلادي کال کې چې له 1250 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 1530 کیلومتره پوژدوالي د ذوالفقار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه وو. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیاست. نو د جغرافیه په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځوونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژۍ په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Yeah. ورته